د مشال رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، سهار مو په خیر او ستړي مسه. نن د چهارشنبه ورځ او د 2015 کال د جولای 28 نیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې لومړۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه شننې هم لرو او همداسې به ځینې سندرې هم واورئ. خو لومړی مو د دې ساعت خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سره ټکي د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې راغلو سیلابونو په لسګونه زره خلک اغیزمن کړی دی. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پرامنتي پوسته د هوایي برید له امله خواشینی څرګنده کړې ده او ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانیو غړو غوښتنه کړې ده چې له ایران سره دې د اتمی تړون ملاتړ وکړي. د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې راغلو سیلابونو په لسګونه زره خلک اغیزمن کړی دی. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د سې شنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې خبریالان ته وویل چې یوازې د صوبې په چترال ضلعه کې 300,000 خلک اغیزمن شوي دي. د ویلي چې د پلونو د له منځه تلو له کبله د دې غرنیو سیمو له نورې صوبې سره تګ راتګ پرې شوی دی. د مشتاق غنی په وینا دوی به په چترال کې د سیلابونو کابله د اوشت زیان د پوره کولو لپاره 140 میلیونه روپی بیل کړی دی. په دې اړه به د مشال ریډیو د نن ورځې په راتلونکو خبرونو کې هم معلومات واورئ. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پرامنتي پوسته د هوایي برید له امله خواشینی څرګنده کړې ده. امریکایي ځواکونو د سې شنبې په ورځ ناوخته د دې پېښې په اړه خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي دوی په دې اړه خواشینی دي چې د افغانستان د ملي اردو عسکر ووژل سو. خبرپاڼه زیاتوي چې موږ د وژل سویو کسانو له کورنیو سره په غم کې شریک ځان ګڼو او د ټپیانو د ژر تر ژره رغېدو هیله لرو. دا لږ وروسته ده چې د تېرې دوشنبې په ورځ د لوګر ولایت په بره کې برک ولسوالۍ کې پر یو امنیتي پوسته په برید کې اوه عسکر ووژل سو او 15 نور ټپیان سو. خو افغان حکومت په دې پېښه کې مرګ ژوبله تر دې زیاته ښودلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې اړه د څېړنو غوښتنه هم کړې ده. د افغانستان په جلال آباد کې 14 یو تن وژلی او بل یې ټپي کړی دی. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتو مسؤول احمد ضیا عبدالزی نن مشال رادیو ته وویل تیره شپه مخصوصتن د چپرهار اډې څیرمه د دوو سړکونو ترمنځ په ګلدان کې د شدل سوي بم چاودنې له امله یو عام وګړی وژل سوی او بل ټپي سوی دی. چا د دې پېښې پړه نه ده منلې. د سره صلیب نړیواله اداره به نن د افغانستان د ننګرهار ولایت په هغو کورنیو کې مرستې وویشي چې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له امله بې کوره سوي دي. دا کورنۍ د ننګرهار ولایت له یو شمېر سیمو د غنیخیلو ولسوالۍ ته په شاوخوا کې پرتې دي. د ننګرهار د سری میاشتې مشر ننګیالي یوسفزي له دې کورنیو سره د مرستو په اړه مشال ریډیو ته وویل
تر دې دمه مونږ 1,300 کورنۍ مونږ سروې کړې دي، مونږ په نښه کړې دي. 400 کورنۍ سره مونږ نن مرسته وکړه. همداسې په هر ورځ باندې د پلان مطابق چې څومره مونږ ظرفیت لرو انشاءالله په سبا باندې به 400 کورنۍ نور سره مونږ مرسته کوو او هغه کورنۍ که کمی یوه زمونږ نه پاتې وي نو د هغوی ته هم مونږ ډاډ ورکوو چې هغوی به هم نه پاتې کېږي، هغوی به هم د هغوی ارزیابي به کېږي، د ارزیابۍ نه وروسته به د هغوی سره هم مرسته کېږي.
ننګیالي یوسفزي وویل د اچین، سپینغر او نازیان ولسوالیو زیاتې کورنۍ غنیخیلو ته ورکړه سوی دي. دا بې کوره سوي خلک وایي کورونه او جایدادونه یې په جګړه کې له منځه تللي او اوس په ډیرو سختو مشکلاتو کې ژوند کوي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانیو غړو غوښتنه کړې چې له ایران سره دې د اټمي تړون ملاتړ وکړي. ولسمشر باراک اوباما دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ په پیټسبرګ کې د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو چارواکو ته په وینا کې کړې دي. د ویل له ایران سره تړون د امریکا د ملي امنیت ساتلو لپاره لا نوره هوښیاره او ذمواره لاره ده. دی وایي موږ به د اسرائیل په ګډون له خپلو اتحادیانو او ملګرو سره ولاړ یو تر څو د ایران د خطرناکو هڅو مخنیوی وکړو. موږ به تر هغه وخته په قراره نه کښینو تر څو چې مو په ایران کې بې ګناه امریکایان بندیان نه وي خوشي کړي. دا امریکایان باید خپلو کورنیو ته ستانه سي. سپینې ماڼۍ په دې لټه کې ده چې ریپبلیکن ګوند له ایران سره د اټمي تړون مخه وننسي. د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف وایي ل نړیوالو سره اټمی تړون د برابرۍ پر بنیاد سوی دی. جواد ظریف دا څرګندونې د سېشنبې په ورځ د ایران پارلماني غړو ته په وینا کې کړې دي. د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د خبرو اترو پر مهال د ایراني افلاوي مشري کوونکي جواد ظریف د بنسټپالو اکثریت لرونکي پارلمان ته وویل موږ دا نه وایو چې دا تړون یوازې د ایران په ګټه دی، بلکې خبرې اترې تل د څه اخیستلو او څه ورکولو پر اساس کېږي. د پارلمان غړو داسې یو 15 کسیزې کمیټې ټاکلو لپاره رایې اچولې دي چې د دې تړون د متن جاج واخلي، خو د کمیټې غړي تر اوسه نه دي ټاکل سوي. په ایران کې د ریاستي چارو په اړه د وروستۍ پریکړې واک لرونکي لوی مشر آیت الله علي خامنایي ویلي د دې به په کره توګه جاج اخیستل کیږي چې آیا د ایران ملي ګټې په پام کې نیول سوي دي او کنه. د امریکا د دفاع وزارت وایي د القاعده هغه غړي په شام کې وژل سوي دي کوم چې به د لویدیځ پر ضد د ترهګرو بریدونو منصوبه بندي کوله. د امریکا دفاع وزارت د سېشنبې په ورځ نوښت وویل د محسن الفضلي په نامه د القاعده دا غړی د جولای پر 8 نیټه د شام سرمده سیمې ته نږدې په یو هوایي برید کې وژل سوی و. د امریکا د دفاع وزارت په وینا محسن الفضلي په ټوله نړۍ کې د یو مشکوک ترهګر په توګه مطلوب و. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جیف ډیوس ویلي چې محسن الفضلي د القاعده د هغو پخو غړو د شبکې مشر و چې پر امریکا او د هغوی پر اتحادیانو او ملګرو د بریدونو منصوبې جوړولې. د القاعده دا شبکه د خراسان ډلې په نامه هم یادېږي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
مشال ریډیو تاسو لپاره هر ورځ نه ست خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې سیلابونو په لسګونه زره خلک اغیزمن کړی دی. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا هدفي وژنې زیاتې سوي دي. د دې لامل څه کېدای شي؟
اوس هغې زیاتته سړی اوله فکو ده او بیا د مینځه اوچته وي. اوس هغې زیاتته چې دی ښارونو ته راغلي دي او په ښارونو کې پرې اسانتي عملیات کوي. دوی لا پوره طور باندې ختم کړی شوي نه دي.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو په سلګونه کورنۍ پر کډه مجبور کړي دي. د دې بې کورسو کورنۍ غړي وای
ټول خلک خیمه والی څوک تان لای پراته دي، څوک هم داس په ډاک پراته دي، دلته اعتماد دي، کونډې دي. دا دولت چې موږ سره دا مرسته وکړه چې موږ لازمه کې راکا کورونه رال راکا باندې نه لرو.
او د افغانستان د خوست بیلابیل مشران وایي له طالبانو سره په خبرو کې دي ولسی مشرانو ته لا ډیره پراخه ونډه ورکړل سي. له دې مشرانو څخه یو مشال ریډیو ته وویل
علما شته، ډیر فاضل خلک شته، قومي متنفذین خلک کې دي چې کومونه بسره وندي دا صلاحیت ته وسپوري نو پر اختیار سره کېدای شي هم طالبان دي تاذیریږي هم مخالفین نور هر څوک چې دي داوی تاذیریږي دا پروسه پر اختیار افغاني شي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه شننی او ځینې سندرې هم د دې ګړې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اورئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې سیلابونو په پراخه کچه مالی زیانونه رسولی دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله را سره د وخت د ټلیفون پر کرښه دی. احمد الله سهار په خیر، که تاسو په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
خدای دې وبخ بوریوال کاکړ، څنګه چې تاسو هم ویلای چې په ملک کې د پشکال د بارانونو چې کم شروع شوی دي کم قریبا شپږ ورځې مخکې چې دا بارانونه شروع شوي، نو د تیر زیارت د ورځې نه په چترال کې د زیات بارانونو او د هغې وروستو سیلابونو له وجې چې کوم دی یو شمېر سیمې چې کوم دي هغې ته ډېر زیات نقصان رسېدلی وو. او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی تېر ورځ خبري غونډې ته هم دا وویله چې په چترال کې شپږ شکلو چې کوم دي هغې ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. دغه شانتې نه پلونه، هوټل، د بجلی یو پاور سټیشن او کالج چې کوم دی هغه په مکمله توګه تباه شوی دی او درې کسان چې کوم دي په دې سیلاب بارانونو بیا وروسته سیلابونو له وجې چې کوم دي هغه مړه شوي هم دي. نو صوبایي حکومت چې کوم دی هغه 44 کروڑ روپیو امداد منظوري ورکړې ده چې په دې کې به 10 کروڑ روپۍ چې کوم دي دوی دوباره بحالۍ، ځکه چې ډېر زیات پلونه تباه شوي دي دغه شان سړکونه، نو دې بحالۍ دپاره 3 کروڑ روپۍ چې کوم دي هغه د اوبو د سکیمونه چې کوم دي هغې د بحالۍ دپاره، او 1 کروڑ روپۍ به په اریګیشن سکیمونو دپاره مختص کړی شوي دي. د صوبایي وزیر دا هم وینا وه چې یو شمېر چې کوم متاثره سیمه دي هغه ته امدادي سامان هم رسول شوی دی، او هغه ته خلک چې کوم دي هغه محفوظ ځایونو ته لګیا دي، د کورونو چې چا وران شوی دي نو هغه محفوظ ځایونو ته رسول کیږي. دین علاوه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او عمران خان چې کوم دي هغه به هم نن دغه متاثره سیمه دوره کوي، او هغه ته به صورتحال جاج اخلي. بلخوا چې د آفتونو سره کوم د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ده، نو هغه هم د مشال ریډیو ته ویلي وو چې په سیمه کې هغه هم خپل امدادي هلې ځلې پیل کړي دي، او 500 پیکټ چې کوم د خوراکي مواد دي نو هغه رسول دي، او امکان دی چې نن به هغه ورسیږي، او چې کومه متاثره سیمه دي نو هغه ته په خلکو کې دغه راشن تقسیم کی. دین علاوه د پاکستان فوج چې کوم دی هغه هم په سیمو کې خپل امدادي هلې ځلې پیل کړي دي، او د پاکستان فوج مشر راحیل شریف چې کوم دی هغه د فوج ټولو متعلقه ادارو ته هدایت کړی دی چې هغه د چترال او د ملک نور چې کوم سیلاب نه متاثر شوي خلک دي هغه سره د ټول ممکن اقدامات دي چې کړي، هغه سره د مرستې چې کوم دی وکړي.
احمد الله، د سیلابونو د پاکستان په نور کوم سیمو کې راغلي دي، داسې معلومات استاد؟
بالکل د ما څنګه هم دغه طرف ته راتلم چې دا په دریای سند کې چې کوم دی، یعنی اباسین چې کوم دی، په هغه کې تربیلې نه دی، پرون سپلوي چې کوم هغه کولاوي کړي وي، دغه شانتي په دې کې چې کوم دی اوبو سطح اوچته شوی، او د تربیلې نه ښکته چې کوم نوخار راځي، او د نوخار نه وروسته بیا چې نورې کومې سیمې دي کالاباغ شو، نو په دغه ځایونو کې د اوبو سطح چې کوم ده هغه اوچته شوی. د پنجاب یو شمېر سیمې چې کوم دي په هغه کې راجنپور لیا او دغه شان نور چې کوم ځایان دي، نو هغه ته اوبه کلو ته ورداخل شوي دي، چې لوجه یو شمېر کلی چې کوم دي هغه متاثر شوي دي. خو د پنجاب صوبایي حکومت چې کوم دي هغه دغه متاثرینو سره هم امدادي هلې ځلې پیل کړي دي، او نه صرف دغه متاثرین محفوظ علاقو طرف ته منتقل کوي، بلکې هغه بندونه یا
واټونه
چې کوم دي نو هغه لپاره هم کار شروع کړي.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په دې وروستیو کې وسلوالو په صوابۍ کې د پولیسو پر یو مشر او په ډېر اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو پر څوکۍ برید وکړ. هلته په سوات کې هم له یوې مودې راهیسې د امن لشکر پر غړو حملې کېږي. دا په داسې حال کې ده چې له تیر څه د پاسه یو کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات جاري ساتلي، او ادعا کوي چې د وسلوالو شبکې او جوړښت ته تاوان رسولی دی. د وسلوالو هدفي برودونو ته په کتو پوښتنه دا ده چې آیا د ضربي عذب په نوم تر عملیاتو وروسته وسلوالو خپل تکتیکونه یا طریقه کار بدل کړی، او کنه رښتیا هم پوره تاوان ورته رسېدلی؟ پامیر ساحل په دې اړه رپورټ لري.
څو ورځې مخکې وسلوالو په سواوي کې د پولیسو یو مشر وواژه، او تر هغې وروسته یې په ډېره اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه. له یوې مودې راهیسې په سوات او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د هدفي وژنو سلسله په داسې حال کې روانه ده چې له څه د پاسه یو کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي، او دعوه کوي چې د وسلوالو شبکې او جوړښت ته یې زیان رسولی دی. نو په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو هدفي بریدونه د څه ښکارندویي کوي؟ آیا وسلوالو خپل ټاکټیکونه یا طریقې بدل کړي دي، او که څنګه؟ په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر پخوانی ویاند او پخوانی میجر جنرال اطهر عباس وایي وسلوالو د لویو بریدونو پر ځای د هدفي حملو لړۍ هم د ضرب عزب عملیاتو په نتیجه کې پیل کړي.
جو ټیکټکس انہوں نے بدلے ہیں اس کا بھی براہ راست تعلق ہے ضرب عزب.
دی وایي وسلوالو چې خپل ټاکټیکونه بدل کړي د هغې هم له ضرب عزب سره مستقیمه اړیکه ده. د همدې عملیاتو له کبله پوځ له وسلوالو سیمې خالی کړي، د هغوی شبکه او د قومندې یا کمانډ مرکز یې مات کړی دی. د هغې له کبله وسلوال خپاره شوي او په وړو وړو ډلو ویشل شوي دي. خبریال او شنونکی اقبال خټک له اتراباد سره هم نظر دی، خو وایي اوس وسلوال زیاتره په ښارونو کې پټ دي او خپل فعالیتونه کوي. که وسلوال په ښارونو کې پټ وي نو بیا آیا د هغوی پر ضد عملیات مشکلیږي نه؟ خټک زیاتوي په ښارونو کې د وسلوالو پر ضد اپریشن هم ګران کار دی او هم اسانه.
په ښارونو کې د حکومتي نظام جړې مضبوطې وي، هلته کې سړی معلومولی شي که چېرې دوی خپل دغه نظام عملي جامې کې راولي. لیکن دا هم صحیح ده چې خاص کې که چېرې دغه شان د هغوی عملیات شروع کړي نو بیا دا دی چې ښارونو په طرز باندې فوجي عملیات کول د دې مخنیوي له ګران هم شي، ځانه چې دا اسانه خبره ده.
خو د پاکستان پوځ پخوانی ویاند اتر عباس هیله من ښکاري او زیاتوي چې د پخوا پرتله اوس د ملکي یا سویلین او پوځي ادارو ترمنځ همغږي زیاته شوې ده، چې د دې له کبله حکومت او قانون پلي کوونکي ادارې په ښارونو کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې تر ډېره حده بریالۍ معلومیږي.
پامیر ساحلو له شمالي او جنوبي وزیرستانه بې کوره سوي خلک وایي بد امنۍ، پوځي عملیاتو او د کډوالۍ له وجې یې د ماشومانو پر ذهنونو ډېر ناوړه اغېز شوی دی. د وزیرستان د ځینو ماشومانو پلرونه وایي که یو خوا د دوی ماشومان د ښاري ژوند په طریقو خبر سول او بلې خوا ته یې په ماشومانو کې د محرومۍ احساس هم پیدا شوی دی. انیس اجمل په دې اړه د وزیرستان له ځینو خلکو او د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارو له کارکوونکو سره غږېدلې او دا رپورټ یې برابر کړی.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له وجې په زرګونه خلک بې کوره شوي دي چې دا مهال د خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په ځینو سیمو کې ژوند تېروي. د وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک وایي چې د کډوالۍ ژوند یې د ماشومانو پر نفسیاتو ډېر اغېز کړی دی. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي ګلنصیب وایي چې ماشومانو یې دومره په کم عمرې کې جنګونه، بد امنۍ، کډوالي او دغسې د کړاو ډک ژوند ولیده چې د ده په خبره تر مرګه به یې د ماشومانو د ذهنونو نه لرې نه شي.
مالی چیرے مشکلات ہو یا دولے دیرے گا ہو ہم گا چاہ تصدیق بدل سو کنا چکیم دیکھ زندگی تیرا گڑا پکیم پیسے یا باہر خان کے ہم گا کہ تو بھی کدی نویر شیا کنا تاریخ ہونا بات دے رہی تاریخ ہو کہ تو بھی ہو نکل جا کنا.
د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي بادام ګل بیا وایي چې د کډوالۍ پر مهال د ماشومانو یوازې تعلیم، کلتور او ژبې ته زیان ونه رسېده، بلکې د خپلې سیمې بهر ژوند کولو سره په دې کې خود اعتمادي هم ختمه شوې.
دغه اتم کلا مسلسل د جنگ خبرې، د فوج خبرې، د پولیس خبرې، نو چې دا دوی اروي او د دوی خود اعتمادي د دوی انا هغه خو کرش شوې ده، هغه خو ختمه شوې ده. زهول زمونږ بچیان چې کوم دي کنه هغه ښه اثر یې نه دی وړی، هغه خراب شوي دي. نو دا مونږ ویلی شو یا یو په ډاګه به یا چې زمونږ په بچیانو باندې ډېر بد اثر دی او د دغه اثر نه د خلاصولو دپاره مطلب دا چې فی الحال زه داسې څه نه وینم.
له وزیرستان سره تعلق لرونکي قدیر داوړ وایي چې د کډوالۍ ژوند د دوی د ماشومانو په نفسیاتي توګه ښه او بدو دواړو طریقو سره اغېز کړی دی. دی وایي چې د کډوالۍ پر مهال ماشومانو د ښاري ژوند طریقې ولیدلې، د خلکو د سهولتونو ډک ژوند یې ولیدو، نو کېدای شي چې دا ټول حالات به د دوی په ماشومانو کې هم د پرمخ تللو احساس پیدا کړي.
هر یو کار دنیا کې چې کېږي هغه پازیټیو او نیګیټیو دواړه اړخونه راځي. زمونږ د ماشومانو هم داسې حال دی لکه ډېر ماشومان داسې دي چې هغه د غریبو قرآنو سره کوم تعلق لري، هغې کې داسې بچیان هم دي چې هغه لږ د معاشې غلط طرف ته روان دي، چې هغې کې بېکاري ده یا سوال کول یا بازار کې مزدوري ده، چې ورسره ورسره بل ښه تبدیلي دا هم ده چې ډېر بچیانو هغه د ښارونو خلک ولیدل، هغې تعلیم ادارې ولیدلې، هغې ټیلنټ ولیدونه چې دا مقابلې هغه یو
د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د کارکوونکي ادارې سپارک یو مشر امتیاز احمد وایي چې د کډوالۍ پر مهال ماشومان له ډېرو مشکلاتو سره مخ وي چې له وجې یې د دوی راتلونکي ژوند هم بیا د احساس محرومۍ ډک وي.
تاسو په ماشومانو باندې ډېر لکه مونږ چې څنګه په مشرانو وي په دې باندې ډپرشن رالو یا نو ماشوم غریب خو دا چې مسله هغه ایکسپرس کول هم نه شي، بیا کله د کوروالو نه والټه کول ملاوېږي دا ماشوم نور شوی دی یا دې جاړي یا خبره نه مني حالانکہ دا نہ گوری چی دا سو وجہ دا
دا نفسیاتو ماہرہ عائشہ رسول چی دا وزیرستان ماشومانو تا نفسیاتی روسن ہم ورکوی وائی چی دا شمالی وزیرستان نا پا بے کورشو و خلکو کی تر طول زیاد ماشومان پا نفسیاتی توگا خراب شوی دی
او ماشومان کو دیر زیاد مطلب چی 9-10-11 مہینے چی تکور نا باہرے دو آگے کی دا خبر ہے چی مطلب ماشومانو دویلے چی مونگا سکول تا زڑو کئی چی مونگا سکول تا زو خوا نی دا پالیسی میکرز چی دی چی مونگا کو کمرانان دی چی سوک دی کنا دو تا دمرا پتاو لگی چی مطلب دمرا زیاد خلق چی تاسو خپل کور نا در بدر کوئے نو آگے دی پارا چی دی آگے نا پہلے دیرا مطلب پالیسی پچار دی
عائشہ رسول زیادوی چی باید حکومت دا قبالی سیمو دا بے کور شو و ماشومانو لپارا دا سی مرکزونو جوڑ کری چی دا ماشومان دا احساس کم تریخ کار نشی و دوی دا شون بنیادی سہولتونو تر لاسا کول رستو پا خپل سیمو کی دا یو خراتلون کی لپارا حسی وکری
دا مشال ریڈیو دا
د افغانستان د ننګرهار ولایت په یو شمیر سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله په سلګونه کورنۍ بې کوره سوي دي. دا کورنۍ د غنیخیل ولسوالۍ اړوند سیمو ته ورکډه سوي دي. د سره صلیب نړیوالې ادارې د ننګرهار څانګې په سلګونو کورنیو ته خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو نور سامانونه ورکړي دي. باز محمد عابد نور حاله کوي.
د تیرو سو اونیو په دوران کې چې د ننګرهار په یو شمیر سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جنگونه پیل شوي وو، لامل یې په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه د غنیخیلو ولسوالۍ اړوند سیمو ته راغلي او تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. د سې شنبې په ورځ د ننګرهار د سرې میاشتې ریاست د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته په سلګونو کورنیو خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات وویشل. په همدې اړه د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالي سبزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
تر دې دمه موږ 1300 کورنۍ موږ سروې کړې دي، موږ په نښه کړې دي 400 کورنۍ سره موږ نن مرسته وکړه. همداسې په هر ورځ باندې د پلان مطابق چې څومره موږ ظرفیت لرو انشاءالله په سبا باندې به 400 کورنۍ نورو سره موږ مرسته کوو، او هغه کورنۍ که کم یوه زموږ نه پاتې وي هغه زموږ ته په راسپارل شوو سیمو کې، نو د هغوی ته هم موږ ډاډ ورکوو چې هغوی به هم نه پاتې کېږي، هغوی به هم د هغوی ارزیابي به کېږي، د ارزیابۍ نه وروسته به د هغوی سره هم مرسته کېږي.
د بې ځایه شوو کورنیو وارثان که یوه لور ته له مرستو څخه خوشحاله ول، بل لور ته یې له مرستندویه نړیوالو ادارو څخه د نورو مرستو غوښتنه هم کوله. سو تنو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
مال دا چین له سوالې د مامان د کډوال میاشتې نه دغه شی مانه نه کړو، نور حکومت ته ویو چې بس موږ ټول په دغه سپر ډاک باندې پراته یو، به چې موږ سره نور مرسته هم وشي. کورونه نه لرو، کورونه ټول را لوسو، ټول ارز مالونه هم پات شو، ارث حساب کتاب
د ځمکو او د دې بندوبست ساتونه کا ټول خلک خیمه والی څوک تان لا پراته دي، څوک هم داس پر ډاک پراته دي، دلته اعتماد دي، کونډې دي، دا دولت چې موږ سره دا مرسته وکړه چې موږ له ځمکې راکا، کورونه رال راکا، بادین لرو، دا دوه ورځې باران نشي، څوک بارانو د لاسا مریضان شوي دي، په هسپتالو کې پراته در په در خاورې فساد دي.
ما نوم حاجي صادق دی، د سپینغر ولسوالۍ پورې مربوط اوسېدونکی یم. نو دغه مرسته چې دا د فعلن دپاره شوې ده، موږ تر مرستو مننه کړو. مرستندوی ادارې چې د دوی نه غوښتنه کړو چې دوی سره مرسته وکړه. دغه کسان چې سروې شوي دي دا تقریبا 10% خلک دي، نور د سروې نه پاتې دي.
د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس وایي چې د اچین، سپینغر او نازیانو ولسوالیو څخه چې کومې کورنۍ غنیخیلو ته را په کډه شوې وي، دوی پکې څه کم 1100 کورنۍ سروې کړي چې ټولو ته به یې د دریو میاشتو لپاره خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات ورکړل شي. او په خبره یې چې د دوی سروې په نورو سیمو کې هم دوام لري، څومره بې ځایه شوې کورنۍ چې په نښه شوي دوی به ورته مرستې ورسوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
بل پلو د افغانستان په خوست ولایت کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړي او قومي مشران وایي که چیرې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د راتلونکو مذاکراتو او خبرو اترو په بهیر کې د ولسي خلکو او مشرانو ونډه ډېره سي، نو دا به زیاته ګټه ولري. نجیب الله خیل له دوی سره غږېدلی.
د سه شنبې په ورځ د خوست د بېلابېلو سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو یو شمېر استازو چې په افغانستان کې د دایمي سولې په باب د روانو خبرو اترو د څرنګوالي په باب یې خپلو کې ناسته کړې وه، له یوې خوا د بهرنیو مداخلو په بندولو ټینګار وکړ او بل لوري ته یې په دې مذاکراتو کې د ولس د ونډې د ډېرېدو غوښتنه وکړه. قومي مشر سخی جان سرحدی مشال راډیو ته وویل چې
ولس زیات تعداد خلک دي چې هغه 1.5 میلیونه نفوس لري، په هغه کې علما شته،
ډیر فاضل خلق شته، قومي متنفذین خلق کې دي چې کومونه پسې روان دي. دا صلاحیت یې ته وسپوري نو پر اختیار سره کېدای شي هم طالبان دې ته حاضرېږي، هم مخالفین نور هر څوک چې دي داوی ته حاضرېږي. دا پروسه پر اختیار افغاني شي، خو په دې شرط چې پر اختیار سره، لکه څنګه کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وې، دا خبره دا پروسه افغاني شي، بهرني دولتونه د سیمې دولتونه دا ټول لوست نه وخلي او د زړه یې تل نه کومک پسې وکړي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د ستوري لومړنۍ او مستقیمې خبرې د جولای میاشتې په اومه د اسلام آباد په مری کې وشوې. مدني فعال او ژورنالیست زید شانګر وایي چې د سولې پروسه او خبرې اترې باید داسې پر مخ ولاړې شي چې ټولې ښکېلې خواوې پکې ځان وویني.
د سولې راتګ یا د طالبانو سره هوکړه باید په دې منجر نه شي چې دلته داخلي اختلافات راوپاروي. په افغانستان کې اوس داسې حرکتونه مشاهده کیږي چې یو ډول دوی ځانونه د سولې له پروسې نه بهر ویني.
د سمون انجمن مشر یوسف انتظار وایي چې ځینې ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې له پروسې سره تر هغه چې د دوی غوښتنې ترسره نه شي رښتینې همکاري نه کوي.
زه فکر کوم چې زموږ همسایه مطلق اکثریت دی، همشان یو شمېر نور هیوادونه هم شته په نړۍ کې چې دوی لیواله نه دي چې په افغانستان کې سوله امنیت رامنځته شي، او د سولې رامنځته کېدل دپاره په هیواد کې دوی یو شمېر غوښتنې لري چې هغه غوښتنې زموږ د هیواد د ملي ګټو سره په ټکر کې دي.
د خوست یوتن قومي مشر حکم خان منګل وایي چې د ولسمشر غنی غوښتنې د ولس هیلې دي، خو شرط دا دی چې دا هیلې او هلې ځلې نتیجه ورکړي.
د افغانستان ټوله ګټه په سوله کې ده، که د مشر دو، که د کونډې دو، که د سپینګیرې دو، که د حکومت په سطحه ده. خو موږ د افغانستان د ولسمشر سره چې کومې خبرې کړي دي ښې معقولې خبرې کړي دي، خو خدای دې وکړي چې وشي.
په خوست کې د همکارۍ شورا غړی شاهجهان عزیزي وایي چې ډېر کله په دا ډول څرګندونو افغانان تیرستل کیږي، نو په دې لحاظ باید افغان حکومت دا پروسه ډېره په دقت او فکر پر مخ بوزي.
بیا هم په میږ په داسې لار روان نه کړو چې بیا په خپلمنځي جنګي نه وي او افغانان بیا سره قتله وو. دا مورد باید دولت ښه دقیق وي.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار هم مشال راډیو ته ویلي چې د سولې د خبرو د ځای په اړه تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې. د مذاکراتو لپاره احتمالاً د چین، پاکستان او قطر هیوادونو نمونه یاد کړل، خو خیو بلله که دا مذاکرات په خپل افغانستان کې وشي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ نیسئ. اوس هم د دې خبرونې په دې برخه کې د هارون بچا په شخص کې سندره وو.
Sandera tarawla
تاسو مشال ریډیو اوري او وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوې د خبرونو د لنډیز پر لور به ولاړ شو. د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې راغلو سیلابونو په لسګونه زره خلک اغیزمن کړی دی. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د سې شنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې خبري اعلان وویل چې یوازې د صوبې په چترال ضلع کې 300,000 خلک اغیزمن شوي دي. د ویلي چې د پلونو د له منځه تلو له کبله د دې غرنیو سیمو له نورو صوبې سره راسه درسه پرې شوې ده. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پرامنتي پوسټا د هوایي برید له عمله خوشینی څرګنده کړې ده. امریکایي ځواکونو د سې شنبه په ورځ ناوخته د دې پی شي په اړه په خبر پاڼه کې ویلي دوی په دې ډیر خوشینی دي چې د افغانستان د ملي اردو عسکر وژل شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې موږ د وژل شویو کسانو له کورنۍ سره په غم کې ځان شریک ګڼو او د ټپیانو د ژر رغېدو هیله لرو. د افغانستان د ننګرهار کې د سره صلیب نړیواله اداره به نن په هغو کورنیو کې مرستې وویشي چې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له امله بې کوره شوي دي. دا کورنۍ د ننګرهار ولایت له یو شمېر سیمو د غنیخیلو ولسوالۍ شاوخوا په سیمو کې پرتې دي. د ننګرهار د سرې میاشتې مشر ننګیالي یوسفزي له دې کورنیو سره د مرستو په اړه نن مشال رادیو ته تفصیلات ورکړل. امریکا ولسمشر بارک اوباما د امریکا د پوز له پخوانیو غړو غشتنه کړې چې له ایران سره دی د اټمی تړون ملاتړ وکړي. ولسمشر بارک اوباما د سرګندونی د سیشنبه په ورځ په پیټسبرګ کې د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو چارواکو ته په وینا کې اکړې دي. د ویل له ایران سره تړون د امریکا د ملي امنیت ساتلو لپاره لا نوره هوښیار او ذمہواره لار ده. تاسو مشال ریډیو اوري اوس بم لارسو د اسلام آباد پر لور اول تبو ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غنو کې پر کم موضوعاتو باندې اداري خبرې کړي دي. د مشال ریډیو خبريالي رابعه اکرم خان د ورسپانی لوستل.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چترال کې طوفاني بارانونو او د سیلاب تباکاریان له وجې تر اوسه پورې 400 کلی متاثر شوي دي. د پاکستان پوز او ضلع انتظامي لاړخه امدادي هلې ځلې روان دي خو چې څومره کوشش هم وکړی شي د دې امدادي هلو ځلو نیمګړې پاتې کېدل فطري امر دی. ادارې لیکي چترال کې هنګامي حالاتو باندې قابو موندلو لپاره نه خو کارآمد مشینري شته او نه ضلع انتظامي سره سبل متبادل انتظام. په داسې حالاتو کې په اصلي توګه د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې له پکار ده چې خپله پوره تیاري ساتي. ادارې مخکې لیکي چې صوبایي حکومت له په ماهرینو مشتمل یوه ډله چترال ته لیږل پکار وي چې هلته د حالاتو جاج واخلي او د خپلو سفارشاتو په رڼا کې یوه حکمت عملي جوړ کړي. ادارې وایي چترال کې دا وخت چې کم صورتحال دی نو ضرورت د دې خبرې دی چې کومه تباهي وشوه چې په فوري توګه امدادي اقداماتو کې تیزوالی راوستی شي او د نقصاناتو یو رپورټ دې جوړ کړی شي. ادارې اخیره کې لیکي تر اوسه پورې چې څومره امدادي سامان چترال ته لیږل شوی دی هغه ناکافي دی. صوبایي حکومت دې سر نور امداد هم شروع کړي او تفصیلي جایزې پس د نقصاناتو ازالې لپاره معقول رقم ورکړی شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په کراچۍ کې د اختر په ورځو کې کچرته په مختلفو پیښو کې 14 کسان وژل شوي دي نو هلته ښه خبره دا مخې ته راغلې ده چې د سفوره د پیښې تحقیقاتو کې پرمختګ شوی دی او د دې پیښې ککړ ټول غټ وسلوال نیول شوي دي. ادارې لیکي په تیرو 100 ورځو کې تجارتي او کاروباري هلې ځلې هم سیوا شوي دي او د اختر په موقع په کراچۍ کې د 80 اربو خریداري هم شوې ده. ادارې مخکې لیکي دا خبره دې اړخ ته اشاره کوي چې کراچۍ کې نه صرف امن بحالیږي بلکې کاروباري هلې ځلې هم شروع شوې دي. ادارې په وینا اوس ضرورت دا دی چې دا هلې ځلې پسې ساتل دي او د اختر نه پس هم د امن او امان صورتحال کابو کې د ساتلو ذمېواري د قانون نافذ کوونکو ادارو ده. ادارې اخیره کې لیکي که د کراچۍ حالات نور هم ښه کېږي نو کاروباري هلې ځلې به نورې هم زیاتېږي او سیاسي ګوندونو له د کراچۍ امن لپاره په یو ځای کار کول پکار دي. سیاسي اختلافات په خپل سي خو د ټولو ایجنډا د کراچۍ امن پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې مو د دوو ورځپاڼو مقالو ته کتنه کړې ده. نیشنل انټرسټ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکنه کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلی دي چې آیا دا خبرې اترې به په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او که نه. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې بیا په یو مقاله کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پر سوي تړون بحث کړی دی. ورځپاڼه لیکي د دې تړون هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې د ایټمي وسلو ترلاسه کولو سیالۍ ودروي. د دې دواړو مقالو تفصیل له یو لنډې دمې وروسته. نیشنل انټرسټ د لیکنې په پایل کې کاږي چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو استازو تیره اونۍ د پاکستان په مری شارګوټه کې په لومړي ځل مخامخ خبرې وکړې. ورځپاڼه لیکي د افغان طالبانو د مشر ملا عمر له ملاتړه داسې ښکاري چې دې خبرو اترو په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته هیلې پیدا کړې دي. د نیشنل انټرسټ په لیکنه داسې ښکاري چې ټول افغان طالبانو د سولې د ټینګښت لپاره د یو هڅې پریکړه کړې ده او لامل یې ښایي دا وي چې د پاکستان پوځ اشاره ورکړې وي. ورځپاڼه لیکي افغان طالبان په افغانستان کې په جګړه بوخت دي خو پاکستانی پوځ د پېښور او کوټې شورا او حقاني شبکې غړي دې ته حاضر کړي چې له افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي. افغان چارواکي وایي چې دې خبرو اترو ته د طالبانو د مرستیال مشر ملا اختر محمد بنصور او قطر دفتر ملاتړ ترلاسه دی، خو ځینې رپورټونه بیا وایي چې د عبدالقیوم ذاکر غوندې قمندانان د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د خبرو اترو مخالف دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان شای له دې کبله طالبانو ته ویلي وي چې په خبرو اترو کې برخه واخلي چې د دې ډلې یا خود ویشل کېدو او یا هم د پاکستان ضد تګلارې خپلولو ویره وه. د نیشنل انټرسټ په وینا خو بیا هم په مری شارګوټه کې سوي خبرې اترې د پاکستان او په ځانګړې توګه پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان د روغې جوړې په اړه یو ښه ګام دی. بل پلو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال په یو مقاله کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د ایټمي پروګرام په اړه پر سوي تړون بحث کړی دی. وال سټریټ جورنال لیکي د دې تړون هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې د ایټمي وسلو ترلاسه کولو سیالۍ مخه ونیسي. ورځپاڼه لیکي په منځني ختیځ کې د ایټمي وسلو د سیالۍ مخه نیول کېږي او بل پلو عربي هیوادونو ته وسلې ورکول کېږي. ورځپاڼه لیکي له ایران سره د لاس لیک سوي تړون بل هدف دا هم دی چې پر ایران د ایټمي وسلو جوړولو لارې وتړل سي. د ورځپاڼې په لیکنه په عین حال کې ایران د بندیزونو لرې کېدو له کبله 150 ارب ډالر ترلاسه کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس ورځپاڼې ته ویلي چې دا پیسې به د ایراني ولس پر ژوند او د دې هیواد پر اقتصاد ولګول سي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي که ایران اټمي تړون عملي کړي نو شایي په راتلونکو شپږو میاشتو کې ورباندې د لګېدلو بندیزونو لرې کولو بهیر پیل سي. د خبره جانکاري له امریکا غږ رادیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. د ویل اول باید د امریکا کانګرس هم دا تړون منظور کړي چې د عملي کېدو بهیر یې پیل سي. د ایران او نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د روانې میاشتې پر 14مه ایټمي تړون لاسلیک شو چې په نتیجه کې تهران ایټمي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یو ورباندې اقتصادي بندیزونه نرمول کیږي. د مرکې مهمې برخې په امیر ساحل وړاندې کوي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که ایران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره شوی اټومي تړون عملي کړي نو ښایي په راتلونکو شپږو میاشتو کې ورباندې د غرب لګېدلو بندیزونو لرې کولو عمل پیل شي. له امریکا غږ راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال نوموړي وویل خو په دې برخه کې ایران ته ځینې کارونه کول پکار دي. دا وایي ځینې کارونه دي چې ایران او د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته کول پکار دي او هغه موضوعات باید حل کړل شي. نو چې ټولې ستونزې هوارې شي نو بیا به په بندیزونو کې نرمي کیږي. نو ښایي په دې کې شاوخوا شپږ میاشتې وخت ولګي. اصلا دا ګرانه ده چې کره وخت وټاکل شي ځکه چې دا په دې منحصره ده چې څه کیږي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت په شورا کې د ایران اټومي تړون پر قرارداد د رایې اچونې په اړه جان کیری وویل د نړۍ ځواکمنو هیوادونو په تړون د باور ښکارندوی وکړه. دی وایي د دې رایې اچونې معنا دا ده چې خلک هیله مند دي چې په راتلونکو میاشتو او کلونو کې تحول یا بدلون را روان دی. د امنیت په شورا کې هیوادونو د تړون په حق کې رایه ورکړه. هغوی په ویانا کې د ایران او نړۍ شپږو هیوادونو ترمنځ د سلانامې په ملاتړ رایه ورکړه، او زه فکر کوم چې دا پر هغه تړون د باور ښکارندوی کوي او دا د ایران او ګرد نړۍ د راتلونکي په اړه د امید یا هیلې څرګندونه کوي.
For the future, for Iran, for the rest of the world.
جان کیری ویل د امریکا کانګرس دوه میاشتې وخت لري چې له ایران سره د شوي تړون په اړه رایه ورکړي، او که کانګرس دا تصویب یا منظور کړ نو بیا به د دې عملي کېدل پیل شي. د ده په وینا همدا وجه ده چې د سپتمبر میاشت به ډېره مهمه وي. کیری ویل په بشپړه توګه د تړون له عملي کېدو سره به د ایراني ولس د ژوند معیار لوړ شي. دی وایي که تړون په بشپړه توګه عملي شي نو د ایران ولس به د ژوند ښه معیار او د هغو بندیزونو د لرې کېدو شاهد شي چې د کاروبار، سوداګرۍ، پانګونې او نورو داسې شیانو مخه یې نیولې. نو که تړون په بشپړه توګه عملي شي نو ډېر ښه کارونه به وشي. کیری ویل دوی په خبرو کې یوازې اټومي موضوعاتو ته توجه ورکړه. د ده په وینا د نړۍ ځواکمنو هیوادونو که پر نورو موضوعاتو خبرې کړې وای نو ښایي تر لسو کلونو خبرې روانې وای. کیری په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو موضوع ته په اشاره زیاته کړه چې امریکا به یقینا هیڅکله په ډیموکراسۍ او د خلکو حقونو او بشري حقونو باور پرې نږدي او تل به د دې لپاره درېږي.
روس له ملګرو ملتونو غواړي چې په ختیځ اوکراین کې د مسافرو الوتکې د راغورځېدو د پیښې په پلټنو کې خپل کردار ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د هالینډ په ګډون څلور هیوادونه د دې الوتکې د راغورځېدو د پیښې په اړه پلټنه کوي. په دې الوتکې کې په لسګونو کسان وژل شوي وو. ملیحه میرزاده د دې مقالې تفصیل وړاندې کوي.
روس له ملګرو ملتونو غواړي چې په ختیځ یوکرین کې د مسافرو الوتکې د راپریوتلو د پیښې په تحقیق کې خپل لا ګړندی رول ولوبوي. د جولای په شلمه نیټه په ملګرو ملتونو کې په وړاندې شویو تجویزونو کې روس نه یوازې د غرب لخوا د پیښې ذمهوارو خلاف د کاروایی لپاره د ملګرو ملتونو د یو عدالت د جوړېدلو د غوښتنې نه انکار وکړ، بلکې د پیښې د پلټنې په روان طریقه کار هم پوښتنې راپورته کړې دي. دا وخت هالینډ او نور څلور هیوادونه د ایم ایچ اوولس تیارې د راغورځېدلو د پیښې تحقیق کوي چې پکې سپاره ټول اته نوي مسافر وژل شوي وو. د روس لخوا دا ګام تر هغې وروسته مخې ته راځي چې د پلټونکو د رپورټ ځینې برسېره شوې برخې ښایي چې په ختیځ یوکرین کې د جهاز سره پریوتلو د پیښې مبینه ذمهوار روس پلوه بیلتون پال دي. روس او بیلتون پال له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې الوتکه یوکرینی جنګي جهاز راغورځولې وه. د جولای پر شلمه نیټه د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې پر روسي وړاندیزونو بحث وشو. روس د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون نه غوښتنه کوي چې کونسل ته دې په دوه هفتو کې دننه یو رپورټ وړاندې کړي چې پکې د پیښې د پلټنو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د لا زیات رول لوبولو لپاره لارې ټاکل شوې وي. روس الوتکې د پیښې ذمهوار د محاکمه کولو ترڅنګ د پیښې د پلټنو لپاره د ملګرو ملتونو د یو خاص استازي د مقرر کولو غوښتنه هم کوي. د روس لخوا په وړاندې شویو تجویزونو کې د پیښې اصلي وجوهات معلومول د ذمهوارو خلاف کاروایی لپاره ډېر مهم ګرځول شوي دي. د تجویزونو مسوده وایي چې د نړیوال ملکي هوایي چلند اداره په پلټنو کې زیات ښه کردار ادا کولی شي. په مسوده کې اندېښنه ښودل شوې ده چې د هالینډ لخوا د پیښې پلټنې د ځنډ ښکار شوي دي او په طریقه کار کې هم شفافیت نشته چې په نتیجه یې منفي سرات پریوتی شي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویټالی چرکین د بندو دروازو تر شا د مسودې د لیدلو وروسته وویل چې په دې اړه ښې خبرې وشوې او زیاته کړه چې په دې به بحث ته دوام ورکوي چې آیا سلامتی کونسل په دې ټوله معامله کې ګټور رول لوبول جاری ساتلی شي که څنګه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو هلې ځلې او د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ایسارېدو په اړه د ولسمشر اشرف غني وروستۍ څرګندونې په یو مقاله کې څېړلې دي. زموږ همکار شاهین بډیری دا مقاله لوستي او لنډیز وړاندې کوي.
د روان کال په پیل کې افغان ولسمشر اشرف غني ولسمشر اوباما په دې خبره آماده کړې وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د تادی نه کوي، ځکه چې د طالبانو د بیا راوچتېدو د مخې نیولو لپاره دا مهمه وه چې ځواکونه خپل کار لا دوام ورکړي. خو اوس ولسمشر غني د امریکایي ځواکونو د ایسارېدو په اړه دا دلیل ورکوي چې د داعش وسلوره ډله د هیواد امنیت ته یو خطر دی او مخکې د دې نه چې خپل ځان نور اوغځي باید مخه ونیول شي. فارن پالیسی مجله د امریکایي ځواکونو د مشر جنرال مارټن ډیمسی له خولې لیکي چې ولسمشر غني دا باور لري چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د جنوبي ایشیا د هیوادونو په کچه وشي او یوازې د دې مرکز د افغانستان نه. پر ځای د دې چې ولسمشر غنی د هغه جنگ په اړه مرسته ترلاسه کړي کوم چې اوس د ناټو په هیوادونو کې هیر کړل شوی دی، هغه د داعش ډلې په شکل کې هغه جنگ ته اشاره کوي د کوم په اړه چې غربي نړۍ فکرمند ده. سپینې ماڼۍ لا تر اوسه د ځواکونو د راویستلو د عمل په اړه د داعش وسلوالې ډلې د هلو ځلو ذکر نه دی کړی. وایي ولسمشر اوباما د خپل واک د دورې پای ته د رسېدو نه وړاندې د ځواکونو د راویستلو پلان لري، خو ولې د اوباما انتظامیې یو لوړ پوړي چارواکي فارن پالیسي مجلې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د داعش ته وسلوالو د هلو ځلو نه خبر ده او سار کوي چې د دوی راوچتېدل به د سیمې په امنیت سلوي اغېز ولري او کنه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست، اوس به هم د یو سندری پر لور لاړ شو.
My dear.
تاسو مشال ریډیو اوري د پاکستان ډان ورسپانې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مری شارګوټي کې د سو خبرو اترو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. لیکوال وایي د مری شارګوټي خبرې اترې څه وړو کې پرمختګ نه دی، بلکې له دې سره په افغانستان کې د بیا پخلاینې عمل په رسمي توګه پیل شو چې د طالبانو مشر ملا عمر یې هم پخلای وکړ. تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
د ډان ورسپانې د مقالې لیکوال معید یوسف په واشنگتن کې میشته بهرنیو چارو کارپوه دی. دی وایي په مری شارګوټ کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سو خبرو اترو د هغو څیړونکو اندازې غلطې ثابتې کړې چې ویل یې د ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د بیا پخلاینې تګلاره نور د مرګ سا اخلي. د لیکوال په وینا دا خبره شایي د نه منلو ده چې ګواکې د اشرف غنی په غوښتنه به پاکستان له طالبان سره د خبرو اترو زمینه برابره کړي، خو د ده په خبره اسلام آباد داسې وکړل. لیکوال زیاتوي له دې ګامه دا خبره جوتېږي چې پاکستاني اسټبلشمنټ فکر کوي چې په افغانستان کې اشرف غنی هغه کس دی چې ښه ملګری کېدلای سي، او بله دا ویره هم ده چې که چېرته په هغه هیواد کې کورنۍ جګړه پیل سي نو د هغه اثر به پر پاکستان هم پرېوځي. محید یوسف زیاتوي چې د مری خبرو اترو تر ډېره حده د پاکستان په اړه د خلکو په ذهنونو کې موجوده معما حل کړه، او واضح سوه چې تر پردې شاته ډېر څه روان دي چې په اړه موږ ډېر لږ معلومات لرو. لیکوال زیاتوي چې د افغان طالبان پر ضد د سختو ګامونو په اړه د پاکستاني پالیسۍ جوړونکو تګلاره اړینه نه وه، بلکې دوی دا فکر کولی چې د راضي کولو پالیسي به کار وکړي. د په خبره د مری خبرې اترې څه وړه خبره نه ده، بلکې دا د بیا پخلاینې د عمل یو رسمي پیل دی چې ملا عمر یې هم په ښکاره تصدیق وکړ.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د فاریاب ولایت د ولایتي شورا چارواکي وایي شایي په یو اونۍ کې دننه په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل سي. د دوی په وینا که څه هم تر دې وړاندې هلته ځینې هدفي عملیات سوي او امنیت یې تر یو حده ښه کړی دی، خو بیا هم داسې عملیات په کار دي چې هلته وسلوال له منځه یوسي. رحمت الله افغان له نور تفصیل سره.
دا سه تمه کې د شی په فاریاب ولایت کې به د پراخو پوځي عملیاتو په پیل سره په دې ولایت کې هغه غواخونه چې وسلوالو مخالفانو یاد ولایت ته متوجي کړي لري او د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې به خوالې راشي، خو تر اوسه یاد عملیات نه دی پیل سوي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس دې مسلې ته په اشاره وویل چې ممکن دا عملیات په راتلونکي اونۍ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په ورتګ سره پیل سي. سید عبدالباقی هاشمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د وسلوالو مخالفانو د لمنځوړلو لپاره څو محدود عملیات ترسره شوي او په دې سره د فاریاب په امنیتي وضعیت کې تر یو حده ښه والی هم راغلی.
از نظر ما نامدن جنرال سید دوستم است.
زما له نظره د جنرال دوستم نه راتګ دی. اوس مهال په جوزجان کې دی، نن او سبا کې فاریاب ته راځي. ولسی پسند کوونکي چمتو دي. امنیتي چارواکي ټول منتظر دي څو هغه راسي. ورسره به د فاریاب ولایت په ټولو سیمو کې پراخ تصفیوي عملیات پیل شي.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د دې ولایت د المار، قیصار او پښتونکوټ ولسوالیو ځینې ستراتیژیکي سیمې اوس هم د وسلوالو مخالفانو په واک کې دي. په دې وروستیو څو میاشتو کې له بدخشان، کندوز او سرپل وروسته فاریاب هغه ولایت دی چې وسلوالو مخالفانو پکې په حکومتي تاسیساتو خپلې حملې زیاتې کړې چې له دې سره وسلوالو مخالفانو د دې ولایت ځینې سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستې. دا په داسې حال کې ده چې په فاریاب کې له جګړو وړاندې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي یاد ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې خلکو ته ډاډ ورکړی و چې ډېر ژر به په دې ولایت کې امنیت ښه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي تر اوسه په دې ولایت کې یو شمېر واړه عملیات ترسره شوي او حکومت به اجازه ورنکړي چې وسلوال مخالفان په دې ولایت کې مرکزونه جوړ کړي. هغه څه چې ورته اړتیا وه په تېرو دوو اونۍ کې هغه عملیات ترسره شول. هغه هدف چې د فاریاب د خلکو په غوښتنه ټاکل سوی و مانا ده چې په فاریاب کې باید دښمن له منځه ولاړ سي. فاریاب باید په داسې ځای بدل نه سي چې هلته دښمن تګ راتګ وکړي او یا د اوسېدو مرکزونه ولري.
د امنیتي چارو کارپوهان وایي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په شمالي ولایتونو کې ښه نفوذ لري او د مخالفانو په له منځه وړلو کې ښه رول لوبولی سي. د دوی په باور د ملي وحدت حکومت لوړپوړي چارواکي باید د افغانستان په ناامنو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد ګډ او جامع پروګرامونه جوړ څو د هیواد امنیت له دې ناوړه وضعیت څخه ښې خواته حرکت وکړي. د پاکستان د انګلیسي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون لیکلي چې اروپایي ټولنې پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د هند په څیر پر دوی هم د میوو او سبزیانو نورو هیوادونو ته د لیږلو په برخه کې بندیزونه لګیدلی سي. له پاکستان نورو هیوادونو ته د امون وړونکي وایي که حکومت دې مسلې ته پام ونه کړي د هیواد تجارت ته به زیان ورسیږي. انیس اجملی تفصیل وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي تیر کال اروپایي ټولنې د هند فرزونو میوو سبزیانو بهر هیوادونو ته له دې وجې په وړلو بندیز لګوه چې په دغه خوراکي موادو کې یو قسمه ماشي او مچان موجود وو. اروپایي ټولنې پاکستان ته هم داسې قسمه خبرداری ورکړې ده. مقالې بیا د پاکستان لخوا اروپایي هیوادونو ته د امونو د برامداتو یا وړلو په اړه لیکلي دي. پاکستان د 2013 کال په ګرمیانو کې 1,02,000 ټنه امونه بهر هیوادونو ته لیکلي دي او د تیر کال په ګرمیانو کې بیا 1,09,000 امونه لیږلی دي. د امونو په ټول برامدادو کې شاوخوا 15% برخه د اروپایي بازار وي چې د مقالې په خبره دا برخه د منافع له لحاظه زیاته ده. په پاکستان کې د امونو برامداد کوونکي کسانو کې اندېښنې زیاتېږي چې د حکومت لخوا ار یوه لاپروایي یوه لویه ستونزه جوړولی شي. مقاله لیکي که په پاکستان هم د هند په څیر د میوو او سبزیانو په برخه کې بندیز ولګول شو نو هر کال ورته په میلیونونه ډالره تاوان رسېدلی شي او بیا به د هیواد د دې بندیزونو د لرې کولو لپاره تر ډېره وخته پورې انتظار باسي. مقاله لیکي د اروپایي ټولنې لخوا د بندیزونو وروستو اروپا ته د پاکستان لخوا د نورو سامانونو برامدادو ته هم زیان رسېدلی شي. اروپا په تجارتي توګه د پاکستان لپاره یو له تر ټولو لویو مارکیټونو کې راځي. مقاله د دې مسئلې د هوارولو په اړه لیکي چې د سرمایه کاری چارواکي او حکومتي ادارې د دې ذمهوار دي چې نورو هیوادونو ته د وړونکي سامان د معیار جانچ پړتال وکړي ځکه چې دا حالات تر هغې نشي سمېدلی تر څو چې د فارمونو په کچه سرمایه کاری نه وي شوي. تیر کال د بوټو د تحفظ ادارې اروپا ته د وړونکو سامان لپاره د ګرمو اوبو په ذریعه د جراثیمو ختمولو کار لازم ګرځولی و. د ګرمو اوبو په ذریعه به د میوو ماشي او مچانو خطره تر حده ختمه شي خو د ادارې تر مخه دا د ماشو او مچانو په پوره توګه د ختمېدو ضمانت نشي ورکولی. برامداد کوونکي وایي چې د پنجاب او سند حکومتونه د فارمونو په کچه د دې مسئلې د هوارولو لپاره ډېر کم کار کوي. د مقالې په خبره په پاکستان کې د سند او پنجاب صوبو څخه تر ټولو زیات نورو هیوادونو ته امونه لیږل کیږي.
اوس هم د سلام پښتونخوا په وروستۍ برخه کې د نسیم هاشمي په ژبه سندره اورو.
لره کا غم ناجل لره کا غم نا wajile senga shwe ne me darta ulche bangri le re ka tolje pa mama ko ne me darta ulche bangri le re ka tolje pa mama ko le re ka gamuna jile le re ka gamuna le re ka gamuna jile le re ka gamuna singashwe ne me darta vachi bangri le re ka tolje pa mama ko ne me darta vachi bangri le re ka tolje pa mama ko Oh, oh, oh.
واجلے سنگ شوے نمی در تاول چی بنگڑی لے رکھا ٹول جے پا ماما تو نمی در تاول